د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی متاسته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له دریو تر درنیمو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو او مرکې هم په دې نیمه ګنټه کې شته. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ادبي اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله اورئ. نو هیله ده چې تاسو راسره تر اخره پورې پاتې شئ او دا ټول غړې راسره واورئ. که انټرنیټ لري په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا خبرونه تاسو اوریدلی شئ. لومړی به عبدالحی کاکړ تاسو ته خبرونه وایي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد قرضو خلاصولو لپاره به ځینې اصلاحات کوي. د ریپورټونو له مخې په فاریاب کې د افغان پوسټ پرو قطار د وسایل طالبان په برید کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي. د ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته ویلي ایران به پر دې هیواد د امریکا پر نوو لګو څو بندیزونو کابو وموندي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد قرضو خلاصولو لپاره به ځینې اصلاحات کوي. نوموړي پرون د سینټ غونډې ته ور په دې اصلاحاتو کې له خلکو د ټکسونو راټولول او د چارواکو د بې ځایه خرڅو مخه نیول دي.
ایک طرف هم اپنے خرچے کم کریں گے.
نیوی خوابا خرچے رقمو بل بالا پاکستانا د تورو پیسو وتل یا منی لانڈرنگ کټرولولو تا ډیر پام کو. د خپل آمدن زیاتولو کوشش هم کو. تاسو به وګورئ چې مونږ ټیکسونو راټولول لپاره څومره ښه طریقه خپلو. خلکو ته به دا احساس ورکو چې ستاسو پیسې زموږ د شاهانه ژوند لپاره نه دي.
په دې وروستیو کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر ویلي ول چې هیواد ته په شاوخوا 2 میاشتو کې دننه د 12 ارب ډالرو قرضو ضرورت دی. امریکا بیا نړیوالې ادارې IMF ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د 12 ارب ډالر قرضونه ورکوي ځکه چې واشنگټن اندېښنه لري پاکستان کېدای شي دا پیسې د قرضو خلاصولو لپاره چین ته ورکړي، خو پاکستان د امریکا د اندېښنې رد کړې دي. د پاکستان په قومي او صوبایي اسمبلی کې په خالي چوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه ډکول جمع کول لنن ځخه پیل شوی چې تر 10 اگست پورې به دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن نن په خپل ویب پاڼه لیکلي د منتخبو امیدوارانو نمونه به د اگست پر 1 خبروي او د نامزدګۍ کاغذونو جانچ پړتال به د راتلونکي میاشتې پر 4 کېږي. د انتخاباتي کمیشن تر مخه په پاکستان کې زمینی انتخابات به د اکتوبر پر 14 وي. عوامي نیشنل ګوند د جولای 15 انتخاباتو له مخه په ځانمرګي برید کې د وژل شوي هارون بلور میرمن د صوبای اسمبلی د چوکۍ لپاره خپله کاندیدا نومولې ده. هارون بلور چې د پېښور پر پی کې اته اویا حلقه باندې امیدوار و د جولای 14 د کمپاین پر مهال په ځانمرګي برید کې ووژل شو. له دې وروسته انتخاباتي کمیشن پر دې حلقه ټاکنې وځنډولې. پرون د عوامي نیشنل ګوند مشرانو یو غونډه وکړه او وروسته یې بیان جاري کړی چې په کې ویل شوي په پی کې اته اویا باندې به د دوی کاندیدا د هارون بلور میرمن سماروي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې به سبا د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د اوبو پر معامله خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي په دې غونډه کې به د هند د پلاوي مشري د اوبو کمیشنر پی کې سکسینا او د پاکستان د هغې به د اوبو کمیشنر سید مهر علي شاه کوي. د دواړو هیوادونو پلاوي به په کشمیر کې د هند لخوا د بجلی د دوو لانجمنو پروژو په اړه خبرې هم کوي. د ریپورټونو له مخې په افغانستان په فاریاب کې د افغان فوج پر یو قطار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم د دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اغوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا د بوغړو دا پیښه تصدیق کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې دېره وو له خپل فوجي مرکز ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي مشال ډو ټول په دې پیښه کې 40 نور سرتیري ټپیان شوي. د ولایت شورا یو بلغړی نادر سیدی نن ویلي د پیښې په ځای کې پرشدل شوی پوځي وسایل په هوایي بمبار کې له منځه وړل شوي او غورمچ ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه ډول د طالبان په کنټرول کې ده. وسوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته ویلي ایران به پر دې هیواد د امریکا پر نوو لګول شوو بندیزونو کابو وموندي او په سپینه ماڼۍ کې ناست ایران ضد چارواکو ته به وښيي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسیدو کې ناکام سي. نوموړي نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي حالت د خرابېدو، د قیمتونو د لوړېدو، د بیروزګارۍ د زیاتوالي په اړه د خپلو اقداماتو پاکله د پارلمان غړو پښتني جواب کړی خو داغه جوابونه د پارلمان د غړو کینات تر لاسه نکړای سو د او دا موضوع عدالت ته ولا شو. روحاني چې وینا په ټلویزیون نه خبرې غا نشر کېدل وویل چې اقتصادي حالت په مشکلاتو کې دی خو تر ډیره مهمه تر ټولو مهمه خبره ده چې د خلکو د ایران د راتلونکي په اړه باور له لاسه ورکړي او د دې هیواد د ځواکمن پاتې کېدو باندې شک لري. د پارلمان غړو له نوموړي څخه د بیروزګاری په ختمولو کې د حکومت ناکامي د اقتصادي ودې وروالي د ریال راپریوتو او د پولو دواړو غړو ته سمګلنګ په مخنیوي کې د حکومت د پاتې راتلو په اړه پوښتنه وکړي. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد به راتلونکې میاشت لوی فوجي مشکونه چې له 1980 کال راهیسې تر ټولو لوی دي ترسره کوي. د روس خبري اجانسونو د ښاغلي شویګو لخلي ویلي په دغو مشکونو کې به چې هغه ته اوستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 فوجان او له زرو زیاتې الوتکې برخه اخلي. دغه پراخ پوځي مشکونه به د روس په مرکز زی او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره سي او د روس د پیسیفیک او شمالي بحري ځواکونه او د دې هېواد ټول هوایي ټولګان به پکې برخه اخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د روس او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې له وخت راهیسي په 2014 کال د کرایمیا د الحاق د یوکران په ختیځ او د شام په جګړو کې د دې هېواد د مداخله او هم د امریکا او یورپ په انتخابات کې د ماسکو د مداخله د دوه پر سر خراب شوی دی. او اوس هم د لوبي خبر، افغانستان آیرلند ته د کرکټ په 50 اوریزه سیالۍ کې په 90 منډو ماتې ورکړې ده. پرون په ویل پاسټ کې سوي لوبه کې آیرلند په 6-8 وګټلې او افغانستان ته د لومړي بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په اوټ کېدو 228 منډې وکړي. په مقابل کې د آیرلند ټول لوبغاړي په 9/8 اوور کې د 198 منډو په کولو اوټ شول. د دې لړۍ دوه لوبه به سبا او اخري به د اگست په 1/3 کېږي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیا خرڅې کیږي او په 1.3 روپیا او 6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیا او 50 پیسې او په 1.55 روپیا. یو یورو په 1.25 روپیا او 25 پیسې او په 1.25 روپیا او 55 پیسې. یو درهم په 3.3 روپیا خرڅې کیږي او په 3.3 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 2.3 روپیا او 15 پیسې او په 2.3 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 10 پیسې او په 2 روپے 2 بیا پیسے او 300 سلویخ ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅې کیږي او 302 سلویخ ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 40، بنو کې 8 او 40 او په کوټه کې 15 او 40 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه موز مغله همکاران اوریدل په دې غړی کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قرضونو خلاصول لپاره حکومتي خرچې کموي. خو یو څېړونکو وایي ک وزیر اعظم دا کار کول غواړي باید د پوز لګښتونه کم او په ترقیتی کارونو کې د درغلې مخه ونیسي.
هغه چې دي دا دوانه چې ملاو کې دا د پاکستان تقریبا 60% خرچې جوړیږي.
پاکستان او هندوستان د اوبو پر مسله خبرې سره کوي. یو څېړونکی د دې خبرو د اهمیت په اړه وایي
یو راپور راغلی دی د امریکا د اخباراتي ایجنسۍ طرفه او هغې د راتلونکي جنګونو باره کې پیشبیني کړې ده چې زیاتره مشکلات به هغه د اوبو پر سر وي.
په مشال ریډیوي مجله د بی خبرونه کې بعد د نورو کلتوري موضوعاتو ترڅنګ واوري
موږ په دې سمکه باندې چې دمره دا کړکېچن حالات او چلې د تیرو تقریبا 6 کالو راهسه په هغه کې چې څنګه نور ادارې یا نور خلک ځپل شوي دي په خصوصي توګه باندې فن ته ډېر زیات نقصان راو شوی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ری چې په مشال ریډیو .com باندې هم امدا اوس د خبرونه روانه ده. لومړی رپورت ورزو د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د لوړپوړو چارواکو د پروتوکولونو او ځینو نورو سرکاري خرچو د کمولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون عمران خان په سنټ کې تقریر هم وکړ. دوی غواړي دا کار د هغو 12 ارب ډالرو برابرولو سره مرسته وکړي چې پاکستان ورته د قرضونو خلاصولو لپاره ضرورت لري. په همدې حال کې اپوزیشن ګوندونو پر عمران خان نیوکې کړې چې په بنیګالا کې له خپل کوره تر اسلام آباد خپل دفتر ته په هلیکاپټر کې ځي او په هر سفر لکونه روپۍ مصرفېږي، خو د عمران خان ګوند دا تور نه ردی. په دې اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سینټ کې د اگست په 18مه وویل چې ملکی ډیر قرضه را دی او د خلاصولو لپاره ځینې اصلاحات کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اصلاحاتو کې له خلکو د ټیکسونو راټولول او د چارواکو شاهانه خرچې کنټرولول ډیر ضروری دي.
ایک طرف هم اپنے خرچے کم کریں گے، کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں.
دیوائی لیوی خوابا خرچی را کمو بلبال پاکستانا دو تورو پیسو وطل یا منی لانڈرنگ کٹولولو تا دیر پام کو د خپل آمدن زیاتولو کوشش هم کو. تاسو به وګورئ چې موږ ټیکسونو راټولولو لپاره څومره ښه طریقه خپلو. خلکو ته به دا احساس ورکوو چې ستاسو پیسې زموږ د شاهانه ژوند لپاره نه دي. بهر میشتي پاکستانیان د ملک لوی اساسه ده. دلته به حکومتداري داسې ښه ساتو چې هغوی سرمایه کاری ته وهڅو. د پاکستان خزانی وزیر اسد عمر تر دې مخکې مطبوعاتو ته ویلي چې د اقتصاد ښه کولو او د روپۍ ارزښت سم ساتلو لپاره 12 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا پیسې ورځ په ورځ زیاتېږي ځکه چې د ورکولو موده یې پوره شوې او هر ورځ پی سود ډیریږي. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال رډو ته ویل کې عمران خان پاکستان له راتلونکي بحران وستل غواړي باید لوی لګښتونه کم کړي.
اصل خرچه دو ځای کې کیږي. یو خرچه هلته کیږي چې کله یو د ملک د ترقیاتی پروګرام چې دی چې ستاسو پی ایس ڈی پی وی پاکستان چې کوم ډیولپمنٹ پروګرام دی نو هغه کې چې کوم خرچه کیږي نو هغه کې لکه فرض کا یو سړک جوړیږي په 10 کروڑا نو دی د هغه لپاره 15 کروڑا یا 30 کروڑ روپے کیږي. هغه کې د وزیران او افسران وانیو کی او ورسره ټیکیدار سره یوځای شي او وانیو کی نو چې کله وانیو کی نو اصل خرچه خو هغه د بل فوج چې دی نو هغه خرچه کوي او د هغه آډیټ هم نه کیږي. هغه چې دی دا دوانه چې ملاو کې دا د پاکستان تقریبا 60% خرچه جوړیږي.
د یادونې دا چې په نړیواله کچا د پورونو ورکونې ادارې IMF ته امریکا خبرداری ورکړې چې پاکستان ته 12 ارب ډالر قرض ځکه ورنکي چې دا پیسې به د چین جیب ته ځي. اسلام آباد غواړي په دې پیسو د بیجینګ قرضونه خلاص کړي.
که غواړي په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی کې انډراید ټلیفون لری یا اپل ټلیفون لری یعنی فون یا سامسنګ یا نور داسې کوم سمارټ ټلیفون تاسو لری کولای شئ چې دا غي د لاري د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کې طریقې تاسو اوس واوریدل او د هغې د لاري هم د مشال ریډیو خبرونه نه آواز واوري بلکې اغل ته چې هر څه دي تصویرونه دي ویډیوګانې دي او که ټیکسټ یا په لیکلي بڼه باندې رپورټونه دي هغه د ملګرو دوستانو سره او په فیسبوک او په ټویټر هم شریک کړي. رپورټونه تر ګرځو د بلوچستان صوبایي کابینې لس وزیرانو سوګند واخیست. په دوی کې ډیر د بلوچستان عوامي ګوند غړي دي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف سره اتحادي حکومت جوړ کړی دی. په همدې حال کې د کوټې او چمن ترمنځ پر غځېدلې سړک په شوې یوه نښته کې یو کس وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین اورو.
د بلوچستان د نوي حکومت لس کسیزي کابینې تیر ماښام خپل حلف اخیستی دی. د دې مقصد لپاره د کوټې د والی په ودانۍ کې و دستور وسوه. په دستور کې د بلوچستان والی محمد خان اسکزي د نوي وزیرانو څخه حلف یا سوګند واخیستی. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او نور حکومتي چارواکي او د اسمبلی غړي هم موجود وو. کوم وزیران چې تیر مازګر الف اخیستی دی په هغو کې سردار صالح بوتانی، سرفراز ډومکی، طارق مکسی، عارف محمد اسنی، ظهور بلیدی، سلیم کوسا، نصیب الله مری، میر ضیا لانگو، مرک اڅکزی او نور محمد دومړ شامل دي. د بلوچستان په لس کسیز کابینه کې د وو وزیران تعلق د بلوچستان عوامي ګوند، دوه د تحریک انصاف او یو د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. نن دا خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال په عام انتخاباتو کې بلوچستان عوامي ګوند تر ټولو زیات چوکۍ اخیستي او په صوبه کې د غټ ګوند په توګه و اسمبلی ته را رسېدلی دی. دغه ګوند د تحریک انصاف تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په کومک په صوبه کې ګډ حکومت جوړ کړی او په نتیجه کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال د صوبې نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. د دې څخه لمخه پخوانی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف غړی سردار بابر خان مسخیل ډپټي سپیکر وټاکل سو. وروسته د صوبې نوی اعلی وزیر جام کمال د اتحادي جماعتو د سلا وروسته نوی کابینه ټاکلې ده. بل خوا ته پر کوټه چمن سړک باندې و میزي اډې ته څیرمه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې یو کس وزل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ډپټي کمشنر کل عبدالله توفیل بلوس وینا چې په زخمیانو کې څلور لویز والا دي، څوک چې سمدلاسه د علاج لپاره د کوټ و روغتون ته رسول شوي دي. په پیښه کې یو لاروی مړ دی. د نوموړي په وینا چې د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې سره دي عسکر او نور امنیتي ساتونکي د پیښې ځای ته رسېدلي دي او اوس په سیمه کې امنیت ټینګ شوی دی. د ځایي چارواکو په وینا چې دا وخت د کوټ او چمن سړک لویه لاره د موټران په مخ خلاصه ده، خو بیا هم په خلکو کې د ویرې له امله پر دغه سړک باندې ټرافیک ډېر کم دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اورئ. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط لیکل چې پکې پر هغه غږ شو چې د دې هواد د وګړو بنیادی انسانی، مدنی، سیاسی، کلتوری او ټولنیز حقوقو خوندي کولو لپاره د کارو کې. په دې تفصیلی خط کې په پاکستان کې بشری حقوقو ته په مخ کې پرتی ستونزې یو په یو تشریح شوی دا په وزیر اعظم ټینګار شوی چې په دې لړ کې د کوټلې ګامونه واخلي. په پاکستان کې د جولای 15مه په ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وګټلې او د نورو ګوندونو په مرسته یو ګډ حکومت جوړ کړ. د دې خط لنډیز درته عبدالحی کاکړ وایي.
په خبر شوی دی خط کې هیومن رائټس واچ لومړی د اظهار ازادۍ او پر مدني ټولنې باندې د حملو ذکر کړی او وایي چې په دې هیواد کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د ویرې له وجې د میډیا خبرونې له خنډ سره مخامخ دي. سازمان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د حملو له کبله خبریالانو پر خپل ځان په خپله سینسرشپ لګولی او دا شان میډیا د چارواکو لخوا ځکه تر فشار لاندې ده چې ورته ویل شوي پر مختلفو مسلو دی رپورټونه نه خپروي او پر ادارو او عدلی دی تنقید نه کوي. هیومن رائټس واچ تمه څرګندوي چې عمران خان به داسې یو فضا رامنځته کړي چې له مخې د میډیا لخوا د تنقید کولو لپاره برداشت زیات شي. سازمان په خط کې بل موضوع په پاکستان کې مذهبي او عقیدوي ازادي راپورته کړې ده. په دې اړه بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې 19 کسان داسې دي چې د توهین رسالت د قانون له مخې سزا شوي او د پانسۍ کېدو په انتظار دي چې پکې زیات تر له مذهبي اقلیت سره تعلق لري. دا شاند احمدي فرقې د منونکو ځورونې له هم روانې دي. نو د سازمان په وینا په داسې حال کې پر حکومت غږ کوي چې د احمدیانو پر عبادت کولو باندې لګول شوي بندیزونه دي ختم کړي او د هغو کسان پر ضد دي کاروایی وکړي چې د احمدیانو پر ضد پارونه کوي. هیومن رائټس واچ د عمران خان پام د ښځو او نجونو پر ضد د سوي تاوتریخوالي پر لور اړولی دی. سازمان وایي په دې هیواد کې له ښځو سره جنسي تیری، د ناموس په نوم د هغو وژنه، د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد او د هغو په زور ودول لا هم یو جدي مسله ده. د بشري حقوقو سازمان پر حکومت غږ کوي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره دي پر جوړ شوی قانون عمل وکړي. داسې یو تګلار لارې دی اعلان کړي چې لمخې د کم عمرې ودونه ختم سي او داسې اقدامات دی وکړي چې لمخې د هغو کسان پر ضد د پلټونو عمل بهتره سي او هغو ته سزا ورکړي سي چې د عزت په نوم شدي وژني او پر هغو د تیزاب حمله کوي. هیومن رائټس واچ د عمران خان په نوم لیکل شوی خط کې د ترګري او د ترګري ضد اقداماتو موضوع هم څېړلې ده. سازمان وایي طالبانو، القاعده او د دې سازمان متحدینو، د خبريالانو، سیاستوالانو، مذهبي لژکیو او امنیتي عسکرو باندې سانمرګو او وسوالو بریدونو ته دوام ورکړي. سازمان زیاتوي که څه هم پاکستان له امنیتي خطر سره مخامخ دی او حکومت د وسوالو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو د ترګري ضد عملیاتو پر مهال په پراخه پیمانه د بشري حقوقو سرغړونه کوي چې پکې د خلکو لا درکه کول، شکنجه کول او لا عدالت پرته وژل شامل دي. سازمان پر حکومت ټینګار کوي چې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو په حراست خانو کې د ساتلو د لمنځوړلو او هغو کسانو چې په دې کړنو کې ککړ دي پر ضد دي ضروري قانونه پورته کړي. دغه شان سازمان وایي چې حکومت باید خپلواکه څارونکو ته اجازه ورکړي چې له نیول شوو کسانو سره وویني او هغو کسانو ته دي له خپلو وکیلانو او کورنۍ سره د ملاقات اجازه ورکړي چې د ترګري په شک نیول شوي دي. سازمان پر وزیر اعظم عمران خان غږ کوي چې که حکومت د بشري حقوقو معیارونه ښه کول غواړي نو باید هرو مرو پر پانسی ورکولو سمدستی بندیز ولګوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اګست په 9 سبا د پاکستان او هند چارواکي د اوبو په سر د راپورته کیدونکو مسلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان او ایران چارواکي هم وخت په وخت د اوبو په مسله بیانونه ورکوي. د اوبو د سرچینو په اداره کولو کې پی ایچ ډی لرونکي ډاکټر فضل الله اختر مشال ریډیو ته ویلي راتلونکي جګړې ښایي د اوبو په سر وشي. د نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې مزیم دا پوښتنه کړې چې د دې کشالو مخنیوي لپاره څه کېدلی شي.
تیرو دو درې کلو کې یو راپور راغلی دی د امریکا د استخباراتي ایجنسۍ طرفه او هغې د راتلونکي جنګونو باره کې پیشبیني کړې ده چې زیاتره مشکلات په مملکتو منځ کې هغه د اوبو پر سر وي او په هغې کې سیندیزي او زی د دنیا چې یادې شوي دوه پکې هغه دي چې افغانستان ورسره وصل دی، هند او پاکستان پکې هم دي چې یو د امو دریایي حوزه ده او یو د انډس یا د کابل دریایي حوزه ده چې موږ کابل په شمول 43 ولایت په پاکستان لرو او وګمو به هیږي پاکستان ته. سوله ییز حال د دې منازعاتو دا دی چې دغه مملکتونه خپلو کې سره کښېني، دغه تفاهمونه چې امضا شوي دي یا باید امضا شي هغه عملي کړي. مثلا هغه انډس بیسن ټریټي لري پاکستان او هندوستان خپلو کې سره، اوس چونکې د هندوستان یزمندي زیاته شوې ده هغوی بعضې بندو باندې کار کوي نو پاکستان د هغې سره مخالفت کوي. مونږ جنگي حالت کې په امو بیسن باندې مونږ د کوم توافق برخه نه یو، خو زمونږ ضرورت دی. وچه کې راګیر مملکت یو، مونږ باید خپل زراعتي سیستم او بیاري سیستم د تقویې لپاره باید دغه اوبو نه استفاده وکړو او په آینده کې مونږ باید هر یو توافق حصه وګرځو.
د اوبو ذخیره کولو لپاره څه پکار دي، څه کول ضروري دي چې دغه د اوبو مسله نه وي؟
د افغانستان په کیس کې چونکه موږ د اوبو ذخایر کم لرو او یا کله چې درجه حرارت 2 درجه پاینده کې یا یو نیمه درجه زیات شي نو موږ کېدای شي په دې غرو کې زموږ واورې دغه د وخت نه مخکې ویلې شي، نو هغه د سیلابونو باعث کېږي. دې لپاره چې زموږ زراعتي ځمکې هم تباه نه شي او ورسره موږ د ابیاري موسم لپاره کافي اوبه لسته ولرو، نو موږ بندونو ته ضرورت لرو چې دغه اوبه ذخیره کړی شو او د ضرورت په وخت کې دا غینه د بیاری لپاره می استفاده وکړي شو او هم زمان د برق د تولید لپاره هم تاسو نه فائدہ واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، په راتلونکي کې د کچوک بند جوړی یا د اوبو د اوبخور لپاره یا د بجلی لپاره قانوني لحاظ باندې دوی څه په کار دی؟ په نړیواله توګه داس قانون شته چې د نور ملکونو پوښتنه وکړي چې هغه ته کوم ملکونو ته چوبزي
تر اوسه پورې چې کوم بین المللي توافقات یا قوانین موجود دي د شریکو بو برخه کې یا د هلسنکی روز دي یا د برلین اصول ورته وي بین المللي وو باندې د برلین اصول هغه چونکه ټول ملکونه نه دي امضا کړی خو په عمومي توګه د انټرنیشنل لا اسوسیشن د طرفه منظور شوی دی که داسې بندونه جوړیږي هغه باید د شریکو ملکونو د اپ سټریم او ډاون سټریم د دواړو ملکونو په توافق سره منځته راشي او کوشش وکړی چې ډاون سټریم ملک ته یا کوم ملک ته یا کوم وطن ته چې اوبه بهیږي هغوی زیاته ضربه ونه ګوري چونکې دلته د آبي د اوبو کې چې کمژوي دي زناور ژوند کوي مایان دي هر شی چې دي هغوی هم د بین المللي قوانینو طریقه حق لري چې خپلې اوبه واخلي او دغه شان فصلونه تباه نه کړی شي او غذایي بحران رامنځته نه کړی شي نو باید توافقاتو باندې خبرې وکړی شي په سهمګري باندې خبرې وکړی شي خو هیڅوک د دې ممانعت نه شي کولی چې اپسټریم ملک مثلا او کیس کې افغانستان د وچکالۍ د لاسه خرابېږي او یا موږ د دې منتظر یو چې یو ګاونډي موږ ته اجازه راکړي او یارانه کې دا زموږ حق دی خو کوشش باید وکړی شي چې زیات نقصان ګاونډي ملکونو ته ورنه کړی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د روس په سر ښار مسکو کې هغه غونډه د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده چې مسکو یې کوربتوب کوه او پر طالبانو سربېره ورته د ځینو هیوادونو استازي وربللي وو. په ظاهره د دې غونډې هدف د افغانستان سولې سره مرسته کول خو افغان او امریکایي چارواکو په نیوکې کړې وي او ویلي وو چې نه ورته ورځي. طالبانو د دې ناستې هرکلی کړی و او د ورته ګراده یې ښودلې وه. په اړه یې دا رپورټ اورو. افغان چارواکي وایي روس د افغانستان په اړه طالبانو سره غونډه ځنډولې ده. دا غونډه د ستمبر په څلورمه په روس کې کېدله چې د رپورټونو تر مخه پکې پر طالبانو سربېره د پاکستان، ایران، چین او منځنی اسیا ځینو هیوادونو استازو برخه اخیسته. د افغانستان ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی د اګست په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه تر هغې وروسته وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د نوموړې په وینا په دغه ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې دا غونډه به په بل وخت کې ترسره کیږي او افغانستان او روس به یې مدیریت او کوربتوب کوي. د دې پرونیو ټلیفوني خبرو په اړه مرتضوی زیاته کړه
درې صحبت تصمیم گرفته شو.
دی وایي فیصله دا وشوه چې د مسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي. دغه ناسته به وروسته کیږي، اغېز به یې هم ډېر وي. دا کار د دې لپاره شوی چې دواړه هیوادونه د دغسې وي غونډې لپاره پوره تیاری ولري. دواړه به ورله کار کوي. بیا به افغانستان او روس د دې غونډې کوربتوب هم پخپله وکړي. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي وو چې د مسکو غونډې لپاره د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی غوره کړی دی. امریکا او افغان حکومت په دې غونډه کې له برخه اخیستو انکار کړی وو. پرون د ولسمشر غنی دفتر د لاوروف سره د هغه تر خبرو وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل اصلي او اساسي اصول د افغانانو په ملکیت سوله ده چې باید په پام کې ونیول شي او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته تیاری وشي. د ولسمشر د بیان مرسیال شاه حسین مرتضوی په خبره د سپتمبر په څلورمه پلان شوی غونډې په اړه افغان حکومت ځینې اندېښنې درلودلې او نه یې غوښتل پکې برخه واخلي. دی وایي لومړۍ پریکړه د افغانستان له نظره سمه نه وه. د سولې پروسه د افغانستان لخوا پر مخ وړل کیږي. هره غونډه چې کیږي او هر هیواد چې پکې برخه اخلي باید د افغان حکومت نظر پکې شامل وي. څومره چې پکې دا نظر شامل وي په هماغه اندازه به یې اغېز زیات وي. د ولسمشر غنی دفتر په دې اړه په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د روس بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د ټلیفوني مکالمې لپاره یې وخت ورته ورکړ او زیاته کړه چې هغوی هم د افغانانو په ملکیت سوله غواړي او په دې برخه کې هرې اغیزمنې همکارۍ ته چمتو دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام نه هم زموږ خبرونه شته. تاسو کولی شئ د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. که په فیسبوک باندې نو د مشال ریډیو پانه تلاټ شئ او له هغه ځای څخه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول رپورټونه ولولئ. تصویرونه هلته وګورئ، ویډیوګانې هم شته دي، هغه هم وګورئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. په ټویټر باندې هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د خبرونو له لارې ځان د نړۍ له حالاتو خبر وساتئ. درې نیمې بجې شوې. رازی له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وګورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد قرضو خلاصولو لپاره به ځینې اصلاحات کوي. ویلي پرون د سینټ غونډې ته په دې اصلاحاتو کې د خلکو د ټیکسونو راټولول او چارواکو د بې ځایه خرڅو مخه نیولي. د پاکستان په قومي صوبای اسمبلی کې په خالي چوکیو د زمینی انتخابات لپاره د نامزدګۍ کاغذونو ډکول جمع کول له منځه پیل شوي چې تر اګست دېرشم پورې به دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره پام کړی. عوامي مشر ګوند د جولای 15 انتخابات له مخه په چارمار کمرې کې د وجل سوي هارون بلور میرمن د صوبای اسمبلی د څوکۍ لپاره خپله کاندیدي. د هارون بلور د پشور په پي کې اتا اویا حلقه باندې ګورم چې د جولای 12 د کمپاین پر مهال په چارمار کمرې کې وجل شو. د وروستي انتخاباتي کمیشن په دې حلقه ټاکنې وڅرلولې. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې به سبا د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د حکومت خبرې کیږي. د پاکستان سرکار ویډیو نه په خپله ویبپاڼه لیکلي په دې غونډه کې د هند پلان مشري په اردو کمیشنر پی کې سکسینا د پاکستان اړوند د اردو کمیشنر سید مهر علی شاه کوي. د رپورټونو له مخې په فاریاب کې د افغان حکومت پورې قطار د اوسوال طالبان په بل کې شاوخوا 15 او د ملي اردو سرتیرو ته د اغوستو جامو په اړه څلور ورځې د فاریاب د ولایت شورا د غړو ته پیښې تصدیق کړې. د ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته ویلي چې ایران به پر دې هېواد د امریکا په نوم له ګوښو بندیزو کابو وړاندي. حسن روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته ورسېد چې په هېواد کې د روان اقتصادي حالت د خرابېدو په اړه د پارلمان د غړو پوښتنو ته ځواب ورکړ. د روس دفاع وزیر سرګی شوګو وايي هېواد به راتلونکي داشنه پوځي مشکونه ترسره کړي. د روس خبري ایجنسیو د ښاغلي شوګو راته ویلي په دې مشکونه کې به تقریبا 3,00,000 پوځیان او له زرو زیات الوتکې برخه اخلي. او افغانستان آیرلینډ ته د کرکټ په 15 ورځو سیالۍ کې په نوي شتمنه.
اوریدونکو عبدالحی ککړ تاسو د خبرونو لنډیز واوره او اوس هم د مشال ریډیو مجله اورو چې کوربه نجیبه مرده.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو داونه مهم درته په زړه پورې مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړې دي. کوربه مو زه نجیب امیر یم. په پېښور کې د موسیقۍ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر درکو.
د دې اکیډمۍ په ذریعه باندې به زمونږ ملګري کم چې د دې وخت د تقاضو خبر نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج وښایي چې په هغې باندې مونږ فخر او ویاړو.
د سندرغاړي اکبر علي اکبر سره مو مرکه کړي. هغه د فیسبوک لایف د لارې په ژوندۍ بڑا کنسرت وړاندې کوي.
نو په دې کې دا د مینوالو هغه مینه ده، محبت دی چې زه یې دغه طرف ته توجه کړی یم او لګیا یم او دا کار کوم.
په جلال آباد کې د مینی مجلې د نوي مسؤل مدیر نصرت ارمان سره غږېدلی و.
بالکل همدغه مینه مجله وه چې نن زه د دې وړ وګرځېدم چې مسؤلیت په غاړه واخلم. زه خپله د مینې لوستونکی پاتې شوی یم، بیا د مینې سره همکار پاتې شوی.
موسیقی رازو د خبرونی لمړنی مطلب ته پیښور د لرغونو زمانو رئیس د هنر کور پاتې شوی. دلته داسې هنرمندان وخت په وخت پیدا شوي چې نړۍ ته یې نوي آهنګونه وړاندې کړي دي. موسیقي د دې ځای د خلکو په خټه کې غږل شوې ده. په دغه ښار کې میشتو ځینو معاصرو او ځوانو هنرمندانو د نوو هنرمندانو د روزنې په موخه یو اکاډمي پرانستې ده. دوی وایي هیله مند دي چې هلې ځلې به یې کامیابې شي. له پېښوره پرې د مشال لډیو خبریال راپور راکوي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی همایون خان د دغه اکاډمۍ اعلانولو وروسته مشال لډیو ته وویل چې د دې اکاډمۍ مقصد د خیبر پښتونخوا کلتور ته تعلیم یافته او په نوي ډول نوی سند ورکول دي. نوموړی د دغه هنر کدی یا اکیډمۍ په اړه زیاتوي.
خیبر اکیډمۍ آف میډیا اینڈ آرٹس د خیبر پښتونخوا داسې یو هڅه ده زمونږ چې په دې کې مونږ د میډیا آرٹس کلچر موسیقي تھیټر فلم ایکټنګ ډایریکشن پروډکشن لري لپاره د پښتونخوا چې کوم زمونږ دلته هنرمندان دي د هغوی د ایکسپیرینس د هغوی د تجربې نه فائدو چته کو راتلونکي چې زمونږ کوم نسل دی هغوی ته د ټولو فنون د علم ور وړاندې کو مونږ چې څه زده کړي دا هغوی ته ورکو او داسې آرټستان پیدا کو چې هغه په دې خاوره کې سبا بلورس په ځان کې سرټیفاید آرټستاني چې کیشن ورسره ندی را پاره چې دا پښتونخوا او د دې پاکستان او د کلچر د دې پرزرویشن د زموږ خپل کار دی دا آرټیست کار دی.
دغه هنر کدی چلولو کې د دوم رست کون کې د پښتو ژبه سندرغاړي بختیار خټک وای چې د پښتنو پزماکا د 13-12 راسي کلکېچن حالاتو هنر او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کلچر ته ډېر غټ ځان اړولې دي.
موږ په دې سم کمال چې دا مردا کړکېچن حالات او چلي د 13 تقریبا 40 کال راهسه په هغه کې چې څنګه نور ادارې یا نور خلک ځپلې شوې دي په خصوصي توګه باندې فن ته ډېر ځان نقصان ملو شوی دی. بیا په هغه کې ټول خطرناک خبره دا شي چې کوم صحیح فنکارانو هغه دمر اړخونو تر لاړ بلا مشران خو په کرانه دنیا نه لاړ بیا د ککر صاحب دی غونې مشران دی هارون بادشاہ دی غونې مشران ای مدد لاړ هغه صرف فن ته ډېر زیات ځان ورسېدو. بیا اداره جوړی هم شوی خو د بده مرغه هغه کې د فن سره تړلی خلک نه دي موجود. هغه د فن یا د فنکار په هغه قدر باندې نه پوهیږي کوم چې د هغه حق دی. یقینا زه ګڼم چې دې ادارو ډیر زیات ضرورت.
لیکوال لایق زاده لایق وای چې نړۍ ته د خیبر پښتونخوا مثبت تشخص یا اړخ ښودلو لپاره داسې ګامونه پورته کول د وخت مهم ضرورت دی.
د دې وخت تقاضا ده چې موږ ټول دنیا ته خپل دغه یو شکل وخایو چې را په موږ چې کوم تورونه لګېدلی دي په پښتونخوا باندې بار بار چې ګرځي دا دهشتګرد یا صفات دی یاد نه پوهیږي. د دې اکیډمۍ په ذریعہ باندې بدلاو شي چې زمونږ هغه ملګری کم چې د دې وخت د تقاضا خبر دی د وخت د غوښتنو خبر دی هغه به وکړی شي چې هغه نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج وښایي چې په هغه باندې موږ فخر او ویاړو کوو ځکه چې پښتانه چې دي هغه ډیر زیات صلاحیتونه لري په هر څه باندې پوره دي خو پلیټ فارم نه لري.
د دغه هنرکده انتظام کوونکي وایي چې دوی به دا هنرکده په خپل خرچ چلوي او خیبر پښتونخوا حکومت سره به په پالیسۍ جوړولو کې هم کومک کوي. ولې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت هم تمه سرګند کړه چې په دې مهم کار کې دوی سره کومک وکړي ځکه چې د دوی په وینا دوی خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکي د ټولو قانونو کلتور ژبه او هنر محفوظه کول غواړي.
د باګرام د موسیقي د هلو زلو نه په دې راپور کې خبر شوې د هم دې خاورې د یو بل هنرمند یادونه کوي. اکبر علی اکبر د سوات اوسیدونکی دی. زیات عمر په کراچۍ ښار کې تیر کړی او اوس مهال په سعودي عرب کې د مسافرې ژوند تیروي. د نوموړي ځانګړتیا دا ده چې دی د فیسبوک لایف تلارې هر اونۍ 100 ساعته ویډیا کنسرت وړاندې کوي. موږ ورسره خبرې کړې. په سر کې دی د ځان په اړه نور معلومات ترکوي.
زه خو د سوات اوسیدونکی یم. د خیبر پښتونخوا زموږ تحصیل بټه ده په قوم باندې شمخیل پښتون یم. ټول یو شان پښتانه یو ژبه لرو یو کلتور ته یو دستور ته خو دا صرف خیالونه چې کوم دي تاسو پکې یو د پېژندلو دپاره دي. او نن سبا د سعودي عرب په خاوره باندې ژوند کوم او دغه زما دغه دي چې کوم پېژندلو ده.
صحیح. اکبر صاحب تاسو د هنر سره ډیره زیات مینه لرئ. په خپل د خدای پاک یو هنر درکړی تاسو ته یو طلایي خنجرې درکړی دا تاسو یو خولي غاړه لرئ سندره ویلې شي خلک تاسو اوري مینه در سره لري. هنر طرف ته مو څنګه مخ کړل او دا د سمره کلونو رئیس هنر سره تړلی استه؟
دا خو د ډیر وخت خبره ده. فکر خبره چې هر کار په یو شوق باندې کېږي چې د شوق یو هغه د هر کار شوق وو هغه که د لوبو طرف ته وو هغه که د موسیقۍ طرف ته وو هغه که د هر یو فن سره خپل یو شوق لري. نو شوق زما تر ډېر مخکې نه و بلکې موږ ګروپوالو کې دغه مکله سیتار منګې دا به غږولو لګیا به په دغه بیټکونو کې حجرو کې. نن سبا خو حالات داسې راغلي دي چې نه هغه بیټکونه شته، نه هغه حجرې شته، نه هغه ټنګټکو شته. نو د دې نه مخکې خو ما چې څه کړي دي هغه ما په شعر و شاعرۍ کې به کول او شاعري به مې کوله، زه لږ ډېر لیک مې زده و. نو هغه چې به ما په دې محفلونو کې وی یا به د خپل ملګرو سره د سیتار د بلکې په هغه پروګرام کې به ویلو، نو هغه کې زما هغه آواز داسې و چې هغه د خلکو زیات پخو. نو بیا ډېرو ملګرو ما ته و چې ته کیسټو که کیسټو که په هغه وخت کې د کیسټو دا درخ دوه و او خو کارډونه لا نه و چاپ شوي، دا به ساده ساده کاغذ کې دا کیسټې چلېدلې او په ټیپونو به ریکارډنګ و. نو ما چې کیسټ وکړل هغه کیسټ ډېر زیات وچلېدو او ښه وچلېدو، خو د کراچۍ نه بهر ځکه نه دی وته چې په هغه وخت کې دومره دغه نه وي. ها البته زمونږ یو خپل و چې هغه ما ته د سعودي نه دلته کې په جده کې وو او د جدې نه ما ته کیسټ راوړو، بلکې زه ته په پاکستان کې نه هم خبر شوی، هغه ته په جده کې خبر شوی. نو بس دغه هغه محفلونو دغه حد ته راورسولو. نو چې بس داسې
صحیح، نو اولنی کیسټ چې تاسې کراچۍ کې تاسې وی چې هلته وی او تاسې دا کیسټ خپور کونو، د دې کلامونه پکې ته چا چاو او موسیقي چا برابر کړی و او دغه کیسه کرته وک؟
دا کیسټ خو بالکل په ساده لفظونو کې شی او په دې کې زما موسیقي زما خپل نه او هغه کې زما سره د افغان افغانیان مرګري او د افغانستان د سیمې او اکبر استاد او په رباب باندې او هارمونیم داسې اوسو پر کړو او وسه دې چې پران نوم یاد ده چې دا 1987-88 خبره ده، یاره مخکنه ده. نو دا کولاله پکې زموږ سره یو تابلې والا چې ښه هنرمند او ښه تفریح کول، نو هغه کیسټ چې ما جوړ کو او هغه کې موسیقي ټول د افغان و د افغان د دغه مشهور و چې هغه کې یو چاربیت او چاغه چاربیت ډېر په دغه باندې تللی وه. نو هغه دا چاربیت عنوان داسې و چې د کراچی مسافرین وکړه، پوره شل کاله مزدوري مو وکړه، نوې پتن باندې جامه ولیده، نن په خو باندې پیزا. نو دغه باندې هغه ډېر زیات سره چاربیت، بلکې زه به دا وایم چې ما ته ډېرو داسې خلکو سره اورېدلې چې هغه د موسیقي سره اړو تعلق نه لري، دا وکړم مې هغه کیسټ اورېدلې.
صحیح، نو دا خو ښه کامیاب کیسټ هم استاسو د مسافرۍ کیسې پکې کړې وې. پښتانه خو دې مسافر لکه پیړیو راهیسې مسافر دي، نن هم دي. نو دا کیسټ یو که نور کیسټونه هم بیا راغله، دا لړۍ روانه وه؟
نه، دا لړۍ خو تقریبا
اکبر صاحب دا زده کړه مو د چا نه کړې ده. اوس خو تاسو لایف پرفارمنس کوئ په سوشل میډیا باندې، خلک تاسو ګوري، نو تاسو موسیقي غږوي خپل د اواز تر څنګ، دغه مو زده کړه مو د چا نه کړې ده؟
زده کړه خو ما داسې لکه چې کوم اسکول ورته وي یا د استاد سره ناسته ولاړه وي، ناسته ولاړه خو زما د ډېرو استادانو سره شوې ده. شوګانې مې هم په کراچۍ کې کړې دي او د خلکو یو نوم راته راکړی و چې د هغه نوم قابل هم نه یم، چې دوی به چکلم زه بوللم یا به یادولم، نو د چکر په نوم به یادولم. ما ډېرو مرګو ورته وي، ما په اخبار کې ورته، ما رسالو کې ورته، او ما چکر صاحب ته یو لو خط هم لیږلی و چې په هغه وخت کې هغه په پاکستان کې و، ما ورته خط هم ولیږو خو دا خط جواب ما ته واپس نه راغلی. شاید چې چکر صاحب ته ملاو شوي دي.
څه مو لیکلي وو په دغه خط کې؟
هغه مې په دې شکل لیږلی و چې زه لکه د خلکو ما ته دا نوم راکړلی، زه د دې قابل نه یم، دا خلکو ما ته په زور راکړی دی. مطلب دا چې زبدوالي د خبرې ما یسې نه
چې مایندې نه کې خفه نه شي. نو خلکو ولې تاسو ته اکبر صاحب ستاسو آواز ګینې هغې په شان و، یا تاسو شعوري کوشش کوو چې هغه سندرې وایي؟
بالکل هم دغه شان دا سعودي ته چې زه راغلی یم دلته زما آواز ډېر چینج شو. زما چې په پاکستان کې کوم شوګانې ما کړې دي، هلته زما آواز سیم ټو سیم ټکر و چې په هغې کې ګلزار عالم دا آواز نه دی پېژندلی. بیا خیر په سهار له باندې ما ته هغه وویل چې ټکر صاحب په خپل ځای باندې ښه دی او ښه هنرمند دی، خو دا ده چې د هغه مینوال کې څومره چې دي لکه هغه عمره به شاید چې ته په هغه ځای ځکه نه شي نیولی. دا د ګلزار استاد یو ښه دغه ماته یو ښه
مشوره در کړی و چې یعنی خپل غ انفرادیت تاسو وساته، یعنی تاسو دا وای اکبر صاحب چې سردار علی ټکر صاحب سر واقعا هغه یو لوی هنرمند دی، یعنی تاسو یو پخوانی یو عقیدت لري دا غوی د اواز سره دا غوی د شخصیت سره.
بشکره څه قبل ځکه غد کوم بل ځکه زواز کوم، نو دا واز زما بل ځکه نه کیږي، زما واز بل ځکه خرابېږي، ځکه د ټکر او تناشتاس په ځای باندې لګیم زما واز بالکل رو وي تاسو هم اورئ.
چې په دې سوشل میډیا ګورم تاسو سو سو ګنټې په فیسبوک لایف باندې خلکو سره لګیاستي، هغه فرمایش کی تاسو لایف پورا کوئ، نو دغه څنګه تجربه وا د فیسبوک باندې د لایف راتلو د دې کیسه کرا توک؟
دا صفه لطلا یو زو زو په دې خپل عزت هم نه پويګم، زه هم په دې والله که څه پويګم چې تاسو څنګه یو لین روان دي او څنګه کیږي، ځکه چې ډېر غټ ونر مندانو ماته د پیښور نه ډېر غټ کسان دي چې هغه نومونه یې نه اخلم، او هغه ماته ټلیفون نه کړل چې د خدای ظالمه دا څه کوي او په کومه لاره باندې سر شوی، ویلي وو چې موږ په ټول په چکر کې اچولي وو چې هم کومنټس ګورې هم کیبورډ رکھے هم کاپی ته ګورې دا څه کیسه ده موږ خو په دې چل باندې پوه کړو. مور ته چې دی الله تعالی دغه پوښتو کې یو مصر ده چې د خدای کرم چې په چا وشي هغه کار وشي چې په خیال کې، نو په دې کې دا د مینوالو هغه مینه ده محبت دی چې زه یې دغه طرف ته توجه کړی یم او لګیا یم او دا کار کوم او په دې سوچ کوم، دا راته قسم کړم چې زه په دې سوچ باندې کوم چې که زما نه غلطي کېږي نو هم په زړه سره بد زه نه کړم. د هغې وجه دا ده چې زه یو شوقي سړی یم، ټولو ته مې مخکې نه ویلي چې بھائی زما شوق دی دغه لګیا یم که تاسو وخت کېږي تو بد کېږي ستاسو د مخې ما، او بعضې خلک داسې وي چې هغه خو به په دې باندې یېرېږي که یاره سور رانه غلط ولېږي یا دغه وشي یا به غلط وي یا به لاپو خلک وخاندي.
اکبر صاحب په مسافرۍ کې تاسو هلته چې یاستئ تاسو خو به کار هم کوئ په سعودي کې، مو مسؤلیت څه د موسیقۍ دپاره تاسو چې دا دومره وخت ورکوئ، آیا وخت لرئ که نه د خپل ډېر بیزي سکیجول نه یا مصروف ژوند نه موسیقۍ دپاره دغه وخت وباس؟
زه به تا وایم چې دلته کې ما ته چې کوم سهولت راکړی شوی دی دا په هغه بندیز کې ما ته الله تعالی یو کور داسې راکړی دی چې دی کور کې د کوم کور کې چې کوم دا کور والا هم په ما باندې ټول مین دي، او هغه ته زما د دې موسیقۍ هم پته ده، نو بیا تا هغه ریکوست ما هغه ته کړی دی سوال مې ورته کړی دی چې د جمعې په شپه باندې دومره ټایم کې به ما ته اجازت راکوئ. هغه که تقریبا د نهانی بجو نه وه تر لسو بجو پورې د دې سعودي عرب په ټایم باندې دغه ما ته هغه د جمعې پر ورځ دغه راکړي، او بیا د اتوار په شپې زه د نړۍ د نورو ملکونو دپاره امریکا یوروپ دغه سیستم دغه دي یوروپ ملکونه دي د هغو دپاره د اتوار د شپې ټایم وباسم ځکه چې د هغو د اتوار پر ورځ چوټي وي.
د شوقي سندرغاړي اکبر علي اکبر خبرې مو واورېدې. اوس راځي د نوموړي یو داسې سندره په شریک کوورو چې دای هم د فیسبوک لایف د لارې په ژوندۍ باندې اوریدونکو ته وړاندې کړې ده. Thank you.
مشال رډیوی مجلاوري اوس ورزو جلال آباد ته لږه خارا مینا خبريږي. مینا یو مشهوره مجله ده او په ټول افغانستان کې خپل مینوال لري. د دې مجلې تازه غنه د نوي مسول مدیر نصرت ارمان په مدیریت کې خبره شوې ده. په خوا د دې مجلې مسول مدیر پیژندل شوی شاعر او لیکوال عزت الله جواب. نصرت ارمان درته په سر کې د مینی مجلې په تاریخ لنډه رڼا چوي.
زمینی مجلې د خپرېدو ولس کال پوره شول او اوس نهایي مګڼه په بازار توګه دا چاپ شوې ده او پاتیا یو مګڼه باندې زمینی مجلې ټیم کار کوي او تیاروي.
نو ستاسو مجله د نورو مجلو سره ستاسو په خیال څه توپیر لري او زیاتره ستاسو مینوال یا مشتریان به ورته وایو دا د کوم عمر خلک دي؟
مینه مجله خو په کورنیو کې لوستل کېږي، په ښوونځیو کې لوستل کېږي، ماشومان دادولي ځوانان دادولي او تر سپینګیرو پورې د مینې مجلې سوال شته. دی له نورو مجلو سره توپیر همدا دی چې تر دې دمه پورې مینې مجلې خپل ځای ساتلی دی، خپل مینه والې خوشحاله ساتلي دي او هغوی هره نوې ګڼه اخیستې دا هم لوستلې ده. مینی مجلې توپیر په دې کې هم له نورو مجلو سره دی چې نورو مجلو موسمی نشرات کړي دي، پروژهیي ډول باندې چاپ شوي دي او بیا خپل نشرات بند کړي دي او په دوامدار ډول باندې لوستونکو ته نه رسېدلې. خو مینی مجلې په ولس کلونو کې تر ډېره پورې هڅه ده چې په خپل وخت باندې مینهوالو ته ورسېږي، لوستونکو ته ورسېږي. که څه هم څو ځل د دې نشرات ته کمی شوي دي، درېدلې دي، خو بیا هم دا مجله چاپ شوې ده او تر ننه پورې دا دوام لري نشراتې. او موږ به دا هڅه کوو چې تر راتلونکو څو نورو کلونو پورې د دې مجلې دوام واوسي، تر هغې پورې چې د چاپي رسنۍ مینهوال پاتې وي، تر هغې پورې چې د چاپي رسنۍ لوستونکي اوسي، نو موږ به دا مینه مجله مخته وړو. او د نورو مجلو سره د دې درېم توپیر په دې کې کېدلی شي چې هغوی تر اوسه پورې شاید دا نه وي پېژندلي چې خلک له څه سره مینه لري، خو زموږ د مینې کې څنګه کاری تجربه زیاته ده او د چاپ وخت زیات کیږي. نو دا په د مینې کارکونکي یا د مینې اداره په دې پوهېدلې ده چې خلک څه خوښوي، له څه سره مینه ښایي او څه خلکو ته اړین دي، هماغه څه یې خلکو ته وړاندې کړي دي، ځکه تر ننه پورې چاپ شوې ده او همدی تمدلې نورو مجلو سره.
نصرت ارمان صاحب، دا مجله ستاسو بابا عزت الله جواب صاحب شروع کړې وه، هغه اولنی مسؤول مدیر وه، هغه مال به تاسو واړه وی، اوس تاسو د مجلې مدیریت په غاړه لرئ، نو بویا چې مجله له یو نسل نه بل ته پاتې شوې ده. آیا د مجلې په محتوا کې هم وخت په وخت لکه مخکې تاسو لږ یادونه وکړه بدلون راغلی، تاسو حالاتو ته په کتو سره نوي بدلونونه پکې راولئ؟
همداسې دا بالکل همدغه مینه مجله وه چې نن زه د دې وړ وګرځېدم چې مسؤلیت په غاړه واخلم. زه خپله د مینې لوستونکی پاتې شوی یم، بیا د مینې سره همکار پاتې شوی یم. همدا مینه وه چې زه د دې توانې ما ته راکړ چې زه خپله لیکل وکړی شم او مینه مجله کې همکاري وکړم. نو دغه مسؤلیت پلار په ښه ډول سره سرته رسولی او زه که څه هم خواري کوم، هڅه کوم چې دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوم. د ملګرو نه مې هم ډاډه چې له ما سره همکاري وکړي، را سره اوګپ اوګه ودرېږي، تر څو په شریکه باندې دا مینه مخکې یوسو. د مجلې د مطالبو یا د محتوا د بدلون په اړه به زه دومره ووایم چې هو، د مینې مجلې په هره نوې ګڼه کې موږ هڅه کړې ده چې محتوا ته زیات پام وکړو، بدلون راولو، تر څو زموږ لوستونکي موږ سره پاتې شي. د دې لپاره مخکې که کوم بدلونونه نه وم راغلي او هغه ډېر وخت جریان لرلو، له دې نه وروسته به پکې بدلونونه راځي. او په دغه لومړۍ ګڼه کې چې زما تر مدیریت باندې چاپ شوې ده، لوستونکو به ضرور کتلي وي چې د ده په محتوا کې او د ده په ظاهري شکل ډیزاین کې هم بدلونونه راغلي دي. نو همداسې موږ د نور بدلون په هڅه کې هم یو، ځکه چې هغه تکرار یا
تکرار کې دی اغستړې کون کې وی لوستو کو ته هر چاته اغستړې کون کې وی موږ نه غواړو په تکراری ډول باندې اماغه یو ډول محتوا باندې مخته لاړ شو. نو زموږ هڅه به دا وي چې هر غنه په نوي بڼه باندې راوباسو کاغه د محتوا له حاضري او د ډیزاین له مخې
د مطالبو په راټولولو کې د څومره ستونزو سره مخامخ سي. ځکه دا اوس د نیټ ته ور دي کنه فیسبوک ته ویب پاڼې دي نو ډیر شان الته لیکوال صبر نه کوي چې مجلې ته ورکی عمل ته نیخ پنی غیخ پرې د چا ذهن ته خیال راغې پنځه منټه پس هغه د نت په پاڼو باندې هر چاته رسیږي. تاسې څنګه توانېدلی یاستئ چې ځینې داسې لیکوال هم پیدا کړي چې یوازې تاسو ته لیکنې وکړي او مجلې ته صبر وکړي چې په مجله کې خپاره شي د دوی مطالب؟
همدا استعداد مطالبو د راټولولو په برخه کې موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. او په تیره ګڼه کې ما ته هغه وخت دا معلومه شوه کله چې ما غوښتل زه د مینې مجلې لپاره مطالب راټول کړم نو ما هغه ټولو لیکوالانو ته چې ما پېژندل له نومونو سره یې آشنا وم او په فیسبوکونو کې مې هر ورځ نوی نوی پوسټونه لوستل هغوی ته ما میسیجونه وکړل تر څو له مینې لپاره داسې ځانګړې لیکنې وکړي چې په بل سوشل میډیا کې نشر نه شي او یوازې په مینه کې لوستونکي وکړی شي چې ولولي. هغوی زیاتو ما سره ژمنې وکړلې خو کله چې وخت راغې ما څو ځل بیا میسیجونه وکړل هغوی زیات ما سره بې وعدي شول. یوازې د ګوتو په شمار لیکوالو هغه خپله ژمنه باندې هوسېدل او ما ته یې لیکنې واستولې. موږ هڅه کوو ځوانان ملګری پیدا کړو هغه لیکوال چې نوی په لیکوالۍ باندې لاس پورې کړی وي هغوی وروزو په مینه کې لا هغوی نه د لیکنو غوښتنه کوو هغوی تشویق کوو هڅوي او موږ ورسره همکاري کوو پوره. نو د مطالبو په راټولولو کې ستونزې شته دي خو ځینې داسې ملګري لیکوال تر اوسه پورې هم دلته موږ سره همکاري کوي چې خپلې لیکنې یوازې د مینې لپاره ځانګړې کوي او مینې لیکي او هغه لیکنې چې په مینه کې نشریږي
مننه. نصرت ارمان صاحب په افغانستان کې د برېښنایي رسنیو په منځ کې مونږ ګورو مثلا تلویزیونونه دي اف ام رادیو ګانې دي او ښه بازار یې ګرم نه دی. په منځ کې د چاپي رسنیو بازار څنګه دی په ځانګړي ډول د اخبارونو او کبیا نور هم ځانګړي کوته سي د مجلو کرا ته وایي د مینی مجلې تیراش سمره دی نور مجلې سمره خبريږي کده سي عمومي تبصره په وکي؟
نو د مجلو بازار زبد کتاب د بازار پاړه باندې خبره نه کوم د اخبارونو بازار باندې ځکه چې دلته خو ډیر کم شمېر اخبارونه دي هغه هم یوازې په مرکز کابل کې چاپېږي او مخفل له مشرقي له داسې کوم اخبار یا ورسپانه نشته دی چې هغه په دوامدار ډول باندې نشرات وکړي. داسې چاپي رسنۍ تر ډېره پورې بندې هم شولې او بیا یې نشرات لوستونکو ونه لیدل چا ونه لیدل په بازار ته را ونه وتلي. وجه یې همدا وه چې د چاپي رسنیو لوستونکي کم شوي دي. آنلاین رسنیو ته اسانه لاسرسي د کمو لوستونکو شمېر هم ورځ تر بلې کم کړ او په مجلې پر کولي لوستونکو ته سخت کړل. مینې سره له دې چې زیات مینهوالې لرل او هره ګڼه تر بلې معیاري چاپ کېدله بیا هم یوازې پاتې شوه. د کمو شمېر لوستونکو له وجې موږ له زیاتو ستونزو سره مخ شو او تر دې دمه مخ یو. نو ډېر کم خلک داسې پاتې دي چې هغوی چاپي رسنۍ رانیسي او هغه لري او وخت ورکوي او ډېر زیات شمېر لوستونکي مینې مخکې لرل. په تېرو کلونو کې چې وو موږ ډېر زیات مینهوال لرل دا مجله په ډېر زیات تیراژ باندې خپرېدله خو اوس ورځ تر بلې هغه تیراژ هم راکمیږي لوستونکي هم کمیږي او موږ همدغه را چې موږ نشو کولای ځینې وختونه په وخت باندې مجله بازار ته وباسو ځکه تېره ګڼه موږ سره پاتې وي یا د راتلونکي ګڼې لپاره امکانات نه لرو چې هغه چاپ کړو. نو له ستونزو سره مخ یو.
نو څنګه کولای شو چې د مجلو لپاره زیات شمېر کې مشتریان پیدا
کړو؟ ځینې لارې چارې چې ما سنجولې دي هغه د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د مینې رسول دي. که چېرته د ښوونځیو استادان یا د پوهنتونونو استادان د هغوی رئیسان او مدیران له موږ سره همکاري وکړي خپل زده کوونکي یا خپل محصلین دې ته تشویق کړي چې نه یوازې هماغه د نصاب تدریسي کتابونه ولولي بلکې اخبارونه ولولي مجلې ولولي او نور د لوست لپاره ذوقي کتابونه انتخاب کړي. نو زه فکر کوم له دغې لارې موږ کولای شو د لوستونکو شمېر زیات کړو. نور لارو سنجولو باندې هم فکر کوم که چېرته د اطلاعاتو کلتور وزارت یا ریاست یا نور ادبي مدني ټولنې په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه خپلو غړو لپاره یا خپلو زده کوونکو محصلین لپاره یا خپلو کارکوونکو لپاره دغه مینه مجله موږ سره په قراردادي ډول باندې خبره وکړي چې مینه مجله په دوه میاشتو کې یا په یوه میاشت کې چاپ کیږي. موږ یې هغوی ته ورسو او هغوی موږ ته د مجلې پیسې راتلي. نو داسې به لوستونکي هم زیات شي.
منی مجلې د مسول مدیر نصرت ارمان خبرې مو اوریدي. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو. نور ډیر مطالب به بلونې د تخپاره کو. تر هغه د لوی خدای پامان. مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.